کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شنبه پر ورځ ویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منه دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه واردات برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبه پر ورځ نوښت اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د واردات برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه واردات برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. او روسیا له سوریې څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضايي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرې کې چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرې کې چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره دښمنۍ نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له دننه زده کوي.
موږ په شخصي دښمنۍ خو خدایم د وساتي، د مارچ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده
کوي. دا امارت مو مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذ وي او د هیڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب وو.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ او غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارون بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونو ته هم اجازه ورکړه. موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټول افغانانو سره جوړ دي. خو دې ونه منله، دې هغه کتازي خپله پیښه کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا را درومي.
تم خوشحاله چې نظام مختوری، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیر ته د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداری هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 22 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
د بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي، او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې یې زیاتې کړي دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تېرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تېرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبرې شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي رقدا شخصي دښمني خو خدایم د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د پاره مبارزه کړې، د قرباني مې کړې. عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله انتقام واخلي. خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چا وکړو. کاش کې دې سوچ کړی وای چې صاحب خلیل خو د کفارو دښمن و، 5 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړی شوه، مسلمان دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیابي وکړه؟ والله چې یو مسلمان مې شهید کو.
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و، یو استاد و، او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون دي سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې، په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و، د یو سپینګیری حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف دیوالې د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی په دریم لاس یادایش وشلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بل خو د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درلې پر وړاندې کمزورې کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري، او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملانه وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلای نه شي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د دېرش پنځه دېرش میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوې، د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، کټ موټ هغه کار نن ستا سره کیږي، ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسروي د واک د مشروع لیږد معنی ور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکول شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډیر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو 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 حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه د نوي ګوندونه او حزبونه او مخاومتي ګروپونه چې وخت رسیدلي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځان په ټکر کې واقع کیږي.
احمد الشرع همدار از د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړو، زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماسټری او ډاکټورا لرونکي کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه سي حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا زموږ کمزورتیا کړی په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي. حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبدان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مې شپې یاد وي. موږ دپاره دا احساس په کار دی نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي. دا څلوېښت پنځوس کاله دا تورې غمونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نشو کړل.
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او سرګندولم چې ملی مشروع او مسئول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی همغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا را درومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي، اتڼونه وکړي. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي او وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالف شاوخوا دوه دیرش ګوندونه او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې و به کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالربر رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او د هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګو. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتې دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو لملاتړه د برخمن بشار لسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشي کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار یې هم کړی دی که روسیا د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشي اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لسته ووځي. خو روسیې لا وار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته را داخل شي په دې تور لست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربللی او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه و تستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو کې دا نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وت کیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او د دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واکن عملی ګامونه اخیستی وای متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورس تر بلی ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا غ څنګه د تشدد طالب سره محروم کیږي، د الکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعن تر خطر لاندې دی. ته امکان دی چې د مکتبو په اکل کندهار مچرته به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بل دوه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپیږي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. دی سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیګه ږدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې دریم لوری چې اشاره د پاکستان ریاست ته د ده په وینا د روغ جوړې دا حادثه سبوتاژ نه کړي. پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پرونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږه د پاړه چینار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یک دوکان هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم بیا نقصان کوي او مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکو او مخکې چې تیګې ناکام شي دي هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه چت کړی دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کورم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیره ونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث ته راوړاندې کړي چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. د دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سری میاشتې اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د ښځو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړو ته شامل ده.
خلق ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانی سرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلق ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري. په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو وی او انځوریز اسناد استول شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال چې پرونځونو خونځي تړلې دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکي هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. د خونځي تیر کال لخښت جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانی د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او پاړې انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي اثر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ لپاره نو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اووم ورځ